جوړېدو غوښتنه داسې محل شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شیرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بېګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف او روسي پلاوي سره د دوو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې وویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې برخه کې کومې تبصرې لرئ، ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221205001 او د واتساپ شمیره ده 00420221205001. تاسو کولای سئ چې زموږ د سکایپ آدرس ته هم خپل پیغام راولیږئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور ماریا توتاخیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. ماریا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
ډېره زیاته مننه، زه هم خوشحاله یم په سر کې. سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته که په دې اړه ووایاست چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتماً مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپل فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل همغه سټیج کېدلی شو زموږ لپاره، او موږ همغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو د بده مرحله که تاسو یو داس ځای ته وشوري چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې غږ صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولی چې خبرو ته دوام ورکړئ.
سمه. ما وویل چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لري، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه پر د هر څوک وی چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دا لار به تر وګڼل او په دې لار کې موږ خپل لومړی قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه و چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو کار وکړو. یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي، یو څه خپل مونږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه مونږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن مونږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې مونږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړی دی او موږ په کور ناست یو، نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکي ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ښه ماریا جانې، که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نه شو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره موږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړ شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په بعضې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ د جرمني یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ماریا جانې، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه نادیزت، مننه، خدای خیر په خیر.
سلامت اوسی لیلا جانې. تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند دپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنا باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو. ځکه نیوکې زیاتې وي، موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې، عام د تعلیم، ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل، تقریبا شپږ استادان و راسره، چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي، داسې نه چې ما شخصا خپله اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و، نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش اخې و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکې او زه دې استاد له ورکوم، او شاګردانو مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې، چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې. ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم، ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و، بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و. نو زیاتره به خلکو ویل چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ، چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دی هغه کفري ژبه ده، او باید دې باندې څوک وي. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید په هره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جان، تاسو یادونه وکړه چې خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز شوونکو ته معاش ورکوي. دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
وس کو کرختار باندې وای قرکې وز د خپل د مشکلات سره مخ مخ ما زیات زکه ما هر څه پری غسل لکو.
لیلا جان، تاسو ژغ د بده مرغ از مش سره قطه سو تاسو یاست؟ ستاسو ژغ مش ته ناراضي مش به بیرته هڅه وکړو چې تاسو سره تماس قائم کړو د ټلیفون لالاري. زما همکار تخنیکی همکار ګوري. لیلا جان، مهرباني وکړئ
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولی وس خپل فعالیت نه کوي. دا چې خطر زیات شنو پندې خطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کیده نو دا غنه یو څو ورځې مخکې هم ما تختارونه راکول شوی او ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل هغه ما ته اختار راکول چې باید تدې دا کورسونه وتړي ځکه وای چې ته خدمت کې اسلام دفاره د اسلام د لپاره خدمت وکونه انګلیسي کوم معنا نه لري. خو بیا غي سره ما د واتس اپ لاره خبري وکړم او ته ویل مال هیڅ کله ما زما کورس تاسو نشي تړل ما زه د خیر د لپاره کار کوم غواړم چې خويند په یو زیتا ورسوم مال دا چې تاسو تعلیم مخني سه معلوم لري راشي مکتبونه وتړي مال بیا زما کورس وتړي. خو بس بیا په لاندو کې زما خاوند هم افتتاب شو ځکه شپاړ وسوله سورځ نه وو چې وضعیت ګډ وډ شو ام د درې ورځې نو بال د درې ورځې نه بیا په نورستان طرف کې همغې نه بس بیا د یو چا په مرسته باندې راخلاص شوم. خو زه وضعیت له خراب شو بیا ما همداسې د کور مې پرېښودو سره د کتابتونه تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي مشکلات زیاتې ګور وضعیت لکه چېرته وضعیت بیرته ښه شو انشاءالله بیرته به مونږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زمونږ دپاره ډېره ناشونې ده که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو. مونږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو. زمونږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یو لسم صنفونو کې دي په کورونو ناستې دي اور که ډېر زیات دردونکي حالات دی چې اوس مونږ ورسره مخ شوي یو.
لیلا جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي، کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تباه کوي، بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو دپاره د سولې او آرامښت راوستلو دپاره دی؟ نو آیا دا ډول خدمت چې تاسې کوه دغه خلک چې تاسې پازابوله تاسو ته تهدید کوه دوی مو قانی نه کړای سوای چې تاسې کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل ځکه د اسلام کې اسپیشلی کلمه لري باید موږ دغه د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې طالب وي او که تیر حکومت دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغوی هم موږ د اسلام لپاره خدمت کوو که دا دوی دي هم موږ به د اسلام لپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو. موږ مسلمانان یو باید موږ د خپل تعلیم کوو که وظیفې کوو که هر کار باید موږ کوو. موږ باید اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو. داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړو دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونه نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم مرتبه ودریږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دې کې به مقصود یو ځکار سره خپل خپل نظر لري خپل پن فکر لري.
مننه لیلا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم ماریا جانې تاسو څخه به دا پښتنه وکم په دې ورستوي کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چپر حکومت باندې انتقادونه وکي په دې معنی چې د حکومت په شی وهاله په هر توګه باندې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوې په هغه طریقه باندې کول او تر زورواکو زیاتې انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیرېدل بلکې د زورواکو او سختریزو څخه بیرېدل نو ځکه ډېر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډېر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډېر خلک د حکومت خواته ونه درېدل. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل د غي شاید پاتې شوم وغوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شول ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیخې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې ځکه همدغه اولس چې حکومت ته رای ورکړې وه نو د حکومت یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلولا او دا ادعاوې به غلطي ثابتولې ویل به چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجنه دوی دا اعتراض کوي. نو همغه شو چې د وخت سره د مدني فعالیت نوم هم لکه بد غوندې شو پروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادې ده او هلته چې هغه ډېر سپیشلی خلک ولو د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو. بل پروستي کې یو داسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شواله د جمهوریت پروستي وختونو کې اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهري د دغو وژنو باندې پیلو شو چې خپل مخالفینو بم ته وغوښ مخالفینو به هم مسولیت په غاړه نه اخیستو د سې په لړله به هم نه و خو کسب وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د مخه وخت دی چارواکو یو پروژه و چې وګوي مخکې وړل زته ویل نشم خو ګونګسای هم دغه سیو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دی سره مشکل نه درلود ولې په دې کې داسې خلک ول چې وګو پرشتینه معنا افغانستان ته کار کوو نن هم په وطن کې په پنهانی ډول باندې ژوند کوي. کتا سو د دې خبرې به خبره سي چې ځینی خلک د وطن نه بهر وطن هغه دسي خلک وته چې اصلا وګو یومیش هم د فعالیت نه وکړي رښتینی فعالان اوس هم په کابل او افغانستان کې مختلفو برخو کې وي او غوی د دې داریږي کچرته ظاهر شي دغه وجنه سر پته نه یوازې په داخل د افغانستان کې زمونډیانو د خوانه هم وګو ټارګټ شي دي ځکه وګو د افغانستان ګټې د همسایګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي خپل ادرس چاته نه ورکي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه ښه مبارزه وه بدبختانه چې زمونږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول دغه غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو او بل د گاونډیانو د خوانه چې غوی نه غوښتل په افغانستان کې د دې ځوانان وی چې دراتلونکو د پاره د ښه برنامه ولري او د افغانستان ته تصویر نړۍ ته ښکاره کی دا ټول هغه ستونزې وي چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو او د کسانې اوس چوپ دی په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه مرک دي خو په داخل د افغانستان کې زما په ګومان شته دي هغه خلک چې وتلی دي هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو مستلی پدینوم چې د دې ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پښتنه درڅخه وکم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه شیګړه رسوي ولې باید دغه برخه دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسولیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي عذاب سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل دی ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن حقوق دوی څنګه کولای شي د خپل حقوقو نه برخمن دي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغه کولای شي کچرته په خپل شخصي ژوند کې خوشاله نه اوسيږي، هغه څنګه کولای شي هغه خوشحالي چې دوی ژوند کې اصلي معنی لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره و، د حق د انتخاب خبره و، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر شپاړس اولس اتلس کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان دپاره وکړه. بدبختانه چې دا لړۍ ودرول شوه. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې میرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لري خبره ده، هغه کېږي حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه میرمنې وي چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام هغه اوس دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راوځي وایي چې مونږ کار غواړو، مونږ دنده غواړو، مونږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه میرمنې په دفاترو کې تعینې کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست میرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانی و بخشی چی ستاسی جغ مشت قطع رادی او سامنه آوری دل کیجی که تاز خپل موقعیت تیو چه تغییر ورکی او بیا با مشت تاسی جغ آوری دل دیسو. بله
زماغک سی شو
اوس رادی جغ مو میربانی وکی.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د میرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو. اوس اکثر میرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعیین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپله عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه میرمنې دلته پرېښې دي.
له بده مرغه زموږ رابطه له ماریا تو زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه سمه نه ده قایمه. ماریا جانې که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ، زه به خبرو ته دوام ورکړم د لیلا افغان سره. تر هغه وخته پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکړئ، تغییر ورکړئ او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانې، تاسو د ماریا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې د انتخاب حق نه لري اوس مهال، او دوی یوازې په هغو برخو کې استخدامېږي چې د طالبانو ورته اړتیا وي، په هغو برخو کې نه چې د ښځو زړه غواړي. یعنی که په د معلمي د پاره د ښځې اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمينه برابروي، خو که د ډاکټرې د پاره د اړتیا نه وي نو بیا به یو ښځه نس کولای چې ډاکټر سي. په دې معنی دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. اوس چې جمهوریت له منځه تللی دی په افغانستان کې، لیلا جانې، تاسو د مدني فعالیت او د انتخاب د حق راتلونکي څه ډول ویني؟
دا خو په دې معنا وینم چې اوس خو برخه د چیرته په دې حکومت کې خو مدني فعالیت خو واقعا ډېره سخته خبره که څوک مدني فعالیت وکړي، ځکه د هر خور که مدني فعال یا ورور د خطر سره مخ دی او هر چا خپل فعالیتونه تړلي، لومړی ما او بیا پسې نورو خویندو ورونو، ځکه موږ سره هم ډېر خلکو په ټولنه کې ګر سره غونډو خپل فعالیت پرېښی دی. دا که چیرته تیر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده، ولې طالبان که چیرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دوی ورته ضرورت دی؟ که چیرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلې نو د عموما مکاتب به یې خلاص پرېښی وي، ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي. نو هغې خور ښې خبرې ته اشاره وکړله، ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی، مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی. که چیرته همدا شان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي، د ځینې خویندو به کار جوړي او کومې خویندې چې هیلې لري امیدونه لري هغوی په کورونو کې ناست دي. ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي، همدا مدني فعالیت، ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېسلي کلمه وه. باور وکړه خور کوي، ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې بېحي مې د سار او ماهام ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو، ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم، د دوی مشکلات درک کړم او دوی دپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو. نو دا د اوسني حکومت کې که چېر زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي، که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري. دا په دې معنی نه ده که چېرته طالب یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغې برخه کې دي خزینه کار کوي، او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دې مه کوي، ځکه دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده. او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي، باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي او هر خو که غواړي وظیفه وکړي، ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي، خپل وظیفو ته ولاړ شي.
لیلا جانی مننه. ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوې ده. اوریدونکو له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ماریا تو تاخیل مدنی فعال لمش سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوې ده. ماریا جانی، تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې، دوی ستاسو سره موافق دي چې شذو ته په داسې برخو کې د کار زمينه برابره ده اوس مهال چې یوازې طالبان ورته اړتیا لري؟ طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی ځکه شذو ته په مشخصو برخو کې د کار زمينه برابروي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې، او نظام چې په هر برخه کې وچاته اړتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابروي. مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل او د شذو لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده. اوس چې جمهوریت نسته څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت، پرته له ولسواکي چې د ولس په واک وي پر چارو باندې، پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري، داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم، یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب تاکي یا کوم قیودات تاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک استاذ مهرباني استاذ همکاری ته ضرورت لري نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته خای دا بیا غلطه خبره ده دا مونږه نو غواړو چې د چای زده کو دا مونږه د خپل فامیل زده کړو ټولنې ته وړاندې شو ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده سنتي ټولنه ده په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان غواړي و چې زور کې وایي دا بیا د دوی غلط فهمي ده نسی کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وکړي بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي نو دا بیا غلطه خبره نه ده د انتخاب حق د ګور دا په دیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني نو دوی اسلام نه مني ځکه ما ته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي هم هغه پکې حق لري یوازې نارینه نه خپله ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع سوه د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم لیلا جانې تاسې د ماریا توتاخیل خبرې واورېدلې دوی یوې مهمې برخې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې د دغو عکسونه ورباندې چاپ شوي دي او په دغه کې لیکل شوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي او بیا هم ندی ویل سوی چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خاطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا د دوی په نظر باندې کېدای شي چې افغان ښځې ومني نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو ښځې باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرۍ کې پر سر کاوه ټکرۍ دې پر سر کې او که نو نو چادرې دې واغوندي ځکه چې چادرې هم یو داسې نه اورېدل سوی شی نه دی ښځو چادرې اورېدلې د ځینو پر سر کړې ده
بلکل خورکی ما د هغه کور خبرې مو اوریدلې ځکه هغه موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو لومړی ز خپل اهم چادرې کوم هم صدر کې ګرځېږم هم ایجاب کې ګرځېږم هغه زما خوخه که زه په هر لحاظ ګرځېږم او مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک سپک یاد کړي داسې د کور نه چې بیرون وځو موږ خپل فامیل لرو خپل کورنۍ لرو دومره ته تربیه راکړې ده موږ مسلمانان یو شکر افغانان یو کلمه مو ویلې ده پنځه وخت لمونځ او روجی نسو داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبانو خوای موږ خپل فامیلی تربیه لرو خو دا دې کومه خبره نشته هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځيږي په ایجا کې وګرځيږي که هغه صدر په سر وي او که چادرې په سر وي هغه بیا دا غي خپل خوخه ده ځکه اسلام په قران کې راغلي چې ښځه باید په ایجا کې وګرځيږي یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخي لګولې دي دا په دې خاطر ولې دا خود باندې فشار اچي چې مگر یعنی خزي خزینه طبقه د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویریږو که خزي ته صدر پری دی او که چادرې پری دی ځکه دا د اسلام رویا حقه ده باید موږ افغانان یو باید په حیا او عزت کې چو ګرځېدو مسلمانان یو نو دا زموږ د ټولنې لپاره بهتره خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي او بیا هغه قوت چې وظیفه کوي هغه قوت چې مدني فعالیت کوي هغه قوت چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وري موږ خپل په نارینه سره ګرځېدو حتی هڅکر ته بو دا غوي د تشویق لپاره بو ورتللو او مګر موږ په بده سي ځکه لوچ یوازې دوسترګې مبخکاره کېدلې نور غوډ بدن به زموږ پټو په دې معنا نه چې موږ د د ټولنې د پاره د څه کو مخ خپل حیا لرو خپل عزت لرو به چې ولس له خیر رسو باید په حیا او عزت کې کچې ته مخ خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا زموږ د پاره ښه ده او دغه مقورې او خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه هی خکه زورتا ډیر زیاته خوشاله مدني فعالانو ته ځکه غوی د ولز د مین خبر راوچتي و سم ځنی ولایتونه دي چې لکه هلمان پکتیا لوګار خو دا چې ولایتونه دي باور وکا د خوند ژوند پکې دی فریق دا ځکه الته مدني فعالان نشته دي یو واسو لسکلنه انجلې په دیرش لکه په سلويخ لکه ورکول کیږي یو وخت ورته زمخ شومه
ځین خان ما ته وژړل چې مو طالب ته ور شو اریزه او طالب مو اریزه نه مني. همدغه زارو مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنی به یا ښکلا لرو دا یا به خایص وو ول موږ دوره پاتېږي موږ نکاح کوي. خو مدني فلان هغه کسان دي چې د ولس د مین خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوي دي څه د طالب په طرف وو څه د حکومت په طرف وو. هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل. هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس دپاره د زړه د تل نه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوي. نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو. دا زموږ دپاره بهتره خبره ده چې باید یو خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي.
مننه لیلا جانې. ماریا جانې تاسې واورېدل چې لیلا جانې وویل وایي مخکې هم افغان ښځو حجاب کاوه، یعنی داسې نه وو چې دوی به پرته له افغاني دوده یا د پرته له څادره یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل. دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې پر ښځو ونه تپل سي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه. تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شعارونو کې لګولې دي او ښځو ته ویلي دي چې دا ډول حجاب باید وکړي. په دغه بینر کې زیول بزل بیا یادونه کوم اوریدونکو چې د دوو ښځو عکسونه لګول سوي دي چې ښځې خو موږ نه پوهیږو چې ښځې دي که نه دي، خو دا عکسونه دي چې په یو کې توره چادری ښکاریږي او ټوله ځان یې پټ دی، هیڅ نه معلومیږي، سترګې هم نسته پکښې کې. او بل عکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو د پاره یو دربچه یا داسې یو کړکۍ غوندې لري خو هغه هم نه ښکاریږي چې سترګې سته پکښې کې نه. دغه دوه عکسونه یې چاپ کړي دي او ښځو ته یې ویلي دي چې د اسلامي حجاب باید تاسو وکړي. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خواره مستسوی دی د دوی ویان مشته ویل چې په کابل ښار کې دا بینرونه په دې خاطر لګولې دي چې ښځې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي. بل خبره دغه د پام ورده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خاطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې دا د چادري او بوکره چې دا افغان ټولنه کې چادری او دود یو فرهنګ ول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي. یعنی بیا هم طالبانو موږ ته تشریح نه کړ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخې چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي ته وایي. دوی بیا هم د چادری او د بقره یو عکس موږ ته ولګاوه او دوی موږ ته وویل چې دا د افغاني ټولنه کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه را مخته کړ. آیا د دوی اولینه خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر یعنی اسلام ته ډیر ګوري، د دین له لحاظه دوی باید موږ ته حجاب تشریح کړی وای نه دا چې دود سوای. نو ماریا جانې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري، خپل فرهنګ لري او د هغې په مطابق کلونه کلونه کېږي، په زرهاو کلونه کېږي چې دوی په همدې وچه باندې خپل ژوند کړی ده. دوی نه خپله زما په خپل شخصي فکر باندې دوی نه خپله هم لاره ورکه ده، خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه. دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پوهنتون په تالار کې یوه غونډه ونیوله، هلته داسې میرمنې د مدارسونه راټوله کړې وې چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې وه چې ډېره سخت دریزي وه ما هغه سې ایجاب نه و لیدلی. حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې ښځه ده او که سړی ده، دغسې شکل کې وو. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول، دوی لږ څه نرمي راوستله. اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا هم دغسې بینرې جوړې شوي دي. پرون د دوی یو مسؤول کس وویل چې
مونږ صرف توصيه کوو نور کچوګي مراد کوي کنه کی هغه خپل کار دی ولې چې چادری زمونږ په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یا غانو هم چادری نه کړی نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي زما د فرهنګ برخه نه ده او زه پر دې فرهنګ مخکې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې یو شی زما د فرهنګ برخه نه یو ته ماته وایې چې دا د افغاني فرهنګ برخه ده چادری اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لږ څه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه دا اوریدونکو د ماریاتو تخیل سره یو ځل بیا زموږ اړیکه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د تلیفون له لارې. لیلا جانې، تاسو واوریدل چې زموږ دوهمې میلمنې ماریاتو تخیل وویل چې چادري د افغانستان فرهنګ نه دی او د افغان ښځې تل څادر پر سروي د دوی په خبره. اما آیا نه دي لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې ښځو چادري هم کړې ده؟ نو بیرته بیا هغې خبرې ته راځو چې آیا باید دا په ښځې پورې نه وي چې دا غواړي چادري پر سر کې که څادر؟
خورکۍ ګوره دا خپل ګوندونه دي او هر خپل دود دستور لري، داسې نه چې یو ولایت بل ولایت پرتله کړو، ځکه دا هر چا خپل دود دستور دی. اوس زما په دود او دستور کې زه هم چادري کولی شم، هم بوکړه کولی شم، هم څادر کې ګرځېدلی شم. دا زما خپل شخصي ژوند ده، همداسان مې د کورنۍ راسره خوښه ده، ځکه زما په خاندان کې زما په کورنۍ کې که چا چادري کوله څادري کوم، که چا څادر په سرولو څادر ورسره په سروم.
یعنی د زور کار نه دی، یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې؟
نه، دا زور کار نه دی. نور هغه بل زه داسې وایم چې باید خویندې تل باید په حجاب کې وګرځېږي، که هغه چادري کوي او که په دا په دې معنی نه ده چې یو خور دې چادري کړي دي او نورې کارونه وران کوي، دا په دې معنی نه ده چې یو خور دې لوس مخ ګرځېږي څادر دې په سرې، مګر هغه به یو ښه نوم لري، هغه به یو ښه شهرت لري، هغه به یو ښه فامیل لري، هغه به ډېرې ښې کړنې کړي، هغه به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي. یوازې په چادري او د څادر خبره نه ده، ځکه حیا عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکوي. په څادر او په بوکره کې باندې حیا عزت نه ده چې انسان دې څادري واچي، بس دا حیادار ده. خو یو خور په بوکره کې وګرځېږي هغه هم حیادار، خو یو خور څادر په سر نه کړو نو دا بې حیا ده. دا فامیلي تربیه ده، باید هر کورنۍ چې هغه دا اوس حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې